Radio.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیدې. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1489 هجری لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې شپږمه د 2018 میلادي کال د سپتمبر له 28 سره برابر ده. د ناتو عمومي منشي وایي که افغانستان باثباته شي د ناتو ټول متحدان به ورسره باثباته شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سرکړه څو مهمو خبرونو سره لیکونه ټاکل شوې ده چې نن سهار د افغانستان اجرائیه رئیس په نوي ډیلي کې د هند له صدر اعظم سره وګوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د سوریه او عراق په اړه خبرې وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي د کردستان ټول پوښتنې اندېښمن کړی دی. ټاکل شوې ده چې نن سهار د افغانستان اجرائیه رئیس په نوي ډیلي کې د هند له صدر اعظم سره وګوري. له اجنډا سره سم عبدالله عبدالله باید پرون په نوي ډیلي کې د افغانستان او هند ګډ نندارتون پرانستلی وای، خو د اجرائیه رئیس سفر وځنډیده او دا نندارتون د افغانستان د تجارت او صنایعو وزیر همایون رسا پرانیست. په دې نندارتون کې شاوخوا 240 افغان سوداګرو غالۍ، وچه میوه، تازه میوه، زعفران او ګران بیه کاڼي نندارې ته ایښي دي. 1500 هندي سوداګرو او 80 امریکایي شرکتونو هم برخه پکې خسته ده. دا نندارتون به د شنبې تر ورځې پرانیستی وي. د دې نندارتون تر څنګ به نن افغان او هندي سوداګر 12 غونډې وکړي. په دې غونډو کې به پر دې خبرې وشي چې څرنګه د هند او افغانستان ترمنځ صادرات او واردات وده کولی شي. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د هند صدر اعظم نریندرا مودي به د افغان پولیسو د روزنې په برخه کې یو تفاهم لیک لاسلیک کړي. د کابل پر هوایي ډګر له برید وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی دی چې افغانستان ته سفر ونه کړي. د امریکا سفارت په کابل کې اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې د افغانستان وضعیت بې ثباته بلل شوی دی او ویل شوی دی چې په دغه هیواد کې امریکایانو ته ګڼ ګواښونه شته. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې کوم امریکایان چې په افغانستان کې دي یا په افغانستان کې ژوند کوي باید ژر له دغه هیواده ووځي. په کابل کې پرون د حامد کرزي پر نړیوال هوایي ډګر برید وشو. برید کوونکي څلور تنه وو چې پرون مازدیګر ووژل شول. د برید کوونکو د توغندیو د برید له امله یوه ښځه ووژل شوه او 12 تنه ملکیان ټپیان شول. طالبان ویلي دي چې دا حمله دوی کړې ده او داعش په خپلې ویبپاڼې اعماق کې د دې برید ویډیو خپره کړې او د حملې مسؤلیت یې په غاړه اخیستی دی. د فراه ولی وای د پښتکو په ولسوالۍ کې وو پولیس او 12 یاغیان وژل شوي دي. محمد عارف شاه جهان د دې برید په اړه چې د سیشن بی په شپه وشو ازادي راډیو ته وویل
7 نفر از سربازای ما شهید است و 4 نفر هم زخمی.
زموږ وو پولیس شهیدان شول او څلور تن هم زخمیان دي. د دښمنانو دوه مړي په سیمه کې پاتې دي. کله چې مرستندوی ځواکونه د جګړې ځای ته ورتلل له سیمې څخه د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې د دښمنانو تلفات تر 12 رسېدلي وو. په یو شمېر راپورونو کې ویل شوي دي چې شاوخوا 300 یاغیانو د پښتکو د ولسوالۍ پر پوستو برید کړی وو، خو د فراه والي وویل چې د دې شمېرو په اړه دقیق معلومات نه لري. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن له خپل بنګالي سیال سره یوه ورځنۍ لوبه وکړي. د افغانستان د 19 کلنو ټیم د دوشنبه په ورځ بنګلاديش ته ولاړ او د دغه هیواد له 19 کلنې لوبډلې سره به 15 یوه ورځنۍ مسابقه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا د دې لوبو هدف د 19 کلنو آسیا کپ او نړیوال کپ ته تیاری دی. آسیا کپ په نومبر کې په مالیزیا کې او نړیوال کپ راتلونکي کال د جنوري په میاشت کې په نیوزیلند کې ترسره کیږي. دا هم د سیمې هنري څو خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د سوریه او عراق په اړه خبرې وکړي. له ترکیې څخه پوتین دغه یوه ورځنۍ کتنه وروسته له هغې ترسره کوي چې درې ورځې وړاندې دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې د عراق په شمال کې د کردستان د خپلواکۍ لپاره د لانجمنې ټول پوښتنې په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې وکړي. د اردوغان دفتر د چهارشنبې په ورځ وویل چې دواړه مشران به د دوه اړخیزو او د سوریه او عراق په ګډون د سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وکړي. موسکو او انقره د سوریه په جګړه کې د دوه مختلفو لورو ملاتړ کوي. روسیا او ایران د سوریه د ولسمشر بشار الاسد او ترکیه او د امریکا متحده ایالات هم د هغو یاغي ډلو چې د اسد د رژیم په وړاندې جنګیږي ملاتړ کوي. خو روسیه، ترکیه او ایران په روانه میاشت کې موافقه وکړه چې په ایدلب کې به د مخالفانو د مخالفو ځواکونو تر کنټرول لاندې د شخړو د کمولو یوه سیمه رامنځته کوي. له دې مخکې د جولای د میاشتې راهیسې د سوریې په دریو نورو سیمو کې هم ورته سیمې رامنځته شوې دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي چې د کردستان ټول پوښتنې اندېښمن کړی دی. باب کراکر د عراق الحره تلویزیون ته وویل چې د عراق بې ثباتۍ ته اندېښنه لري.
I'm disappointed that the referendum took place. You know, I don't know.
زه د مایوسه کړایم چې ټول پښتنه وشو. زه نه غواړم چې د انتخاباتو په درشل کې چې راتلونکي کال په عراق کې ترسره کیږي د بې ثباتۍ علتونه را پیدا شي. د دې مطرح امریکایي سناتور لاندې ښنې سره په یو وخت د عراق پارلمان پرون له مرکزی حکومت وغوښتل چې د کردستان کرکوک سیمې ته پوځیان واستوي. د عراق کردانو د دوشنبې په ورځ د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه وکړه چې پرون نتیجه راووته او نږدې 93% کردانو له دې سره موافقه وکړه چې خپلواک هیواد ولري. او د امریکا د متحدو ایالاتونو او روسیې فضایي ادارو موافقه وکړه چې د سپوږمۍ په مدار کې یو تمځای جوړ کړي. ناسا او روس کاسموس پرون په یوه ګډ بیان کې وویل چې وړاندې به په فضا کې ګډې څېړنې وکړي. همدارس به د سپوږمۍ د سطح په اړه تحقیقات وکړي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې د واشنگټن او موسکو اړیکې ښه نه دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزنی نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مهم ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې اوري چې د ناتو عمومي منشي وایي که افغانستان باثباته شي د ناتو ټول متحدان به ورسره باثباته شي.
A more stable Afghanistan means a more secure NATO alliance, more security for people living in NATO allied countries.
د افغانستان د جمهوری ریاست دوهم مرستیال په افغانستان کې د بې ثباتۍ یو عامل په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه د کانونو استخراج بولي چې د ده په وینا له عوایدو یې ترهګر تمویلیږي.
متاسفانه معادن به یکی از منابع تأمین هزینه جنگ و یک منبع عایداتی برای گروه های تروریستی تبدیل شده است.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال دفتر وای د عاشورا لپاره په کابل کې د جماعتونو او تکه خانو د امنیت د خوندیتوب لپاره 1500 ملکان په وسلو سنبال شوی دي.
صد مسجد و تکیه خانه که در واقع در تهدیدات بلند امنیتی در شهر کابل قرار داشتند برای هر مرکز در نظر گرفته شد که 5 نفر مسلح شود.
پنریوال موضوعات که اوریچ د عراق پارلمان له حکومت او غوښتل چې د کردستان کرکوک سیمه ته پوځیان واستوي چې د تیل د سرچینو کنټرول پلاس کې واخلي. د افغانستان پر نړیوال ورسپانو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو د لړۍ یو نوې برخه درته خبرو. د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار نور نعیمی په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه لومړی موضوع راخلو. د ناتو عمومي منشي وایي که افغانستان باثباته شي د ناتو ټول متحدان به ورسره باثباته شي. یان ستولتنبرګ رویټرز اژانس وویل چې د افغانستان امنیت د ټولو اروپا او د ناتو د غړو په انګټه دی. د ناتو عمومي منشي پرون د امریکا د متحدو ایالاتونو له دفاع وزیر سره کابل ته ولاړه او د افغانستان د ولسمشر او یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره یې وکتل. احمد شیبر له نورو جزیاتو سره.
د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د افغانستان او د افغان ځواکونو ملاتړ ته به ادامه ورکړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په کابل کې رویټرز اژانس ته وویل
I'm confident partly because we all have made a decision. We made a decision in June to increase
زړدارم ځکه چې موږ د جون په میاشت کې فیصله وکړه چې په افغانستان کې به د خپل ځواکونو شمیر زیات کړو چې افغان سرتیری وروزی سلام مشوره ورکړي او همکاري ورسره وکړي. همدارس ډاډیم ځکه چې له افغانستان سره مرسته د اروپا او د ناتو د متحدانو په ګټه ده. د دې لپاره چې باثباته افغانستان د ناتو د متحدانو د خوندیتوب په معنا دی، د هغو خلکو د امنیت په معنا دی چې د ناتو په غړیو هیوادو کې ژوند کوي. د ناتو عمومي منشي د امریکا له دفاع وزیر جیمز ماتس سره پرون سهار کابل ته ولاړ. دوی مازدیګر له ولسمشر اشرف غنی سره په یوې ګډې خبري غونډه کې برخه واخیسته. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس دې غونډې ته وویل چې طالبان د حقانی شبکه داعش او القاعده شبکه به په هیڅ ډول د جګړې له لارې بریالي نشي. تر دې خبري غونډې وروسته د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ رویټرز اژانس ته په ځانګړې مرکه کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو پر ملاتړ ټینګار وکړ او ویې ویل زما په باور دا مهمه ده چې له افغانانو سره په څو اساسي برخو کې مرستې وشي، مثلا د ځانګړو ځواکونو د روزنې په برخه کې. دغو ځواکونو دا ثابته کړې ده چې له طالبانو او اکثرو تروریستي ډلو سره په جګړه کې ډېر برلاسه دي. همداراز له افغانستان سره د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې مرسته وشي، ځکه چې هوایي ځواکونو ته اړتیا شته. د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر په ستراتیژي کې چې د اګست په میاشت کې اعلان شوه پر دې ټینګار شوی دی چې ناټو هم د افغانستان په ماموریت کې خپله همکاري زیاته کړي. د اوس لپاره 3400 امریکایي او شاوخوا 15000 د ناټو د نورو غړیو پوځیان په افغانستان کې دي. د ولسمشر ترامپ د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته د امریکا دفاع وزیر وویل چې 3000 نور امریکایي پوځیان به افغانستان ته واستول شي. د ناټو عمومي منشي وویل چې نړیوال ځواکونه به د افغانستان په جګړو کې برخه وانخلي، خو افغان سرتیری به وروزی، هغوی ته به مشوره ورکړي او د دې ترڅنګ به د افغان ځواکونو تمویل ته ادامه ورکړي.
و امردل چې د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان ثبات د افغانستان ثبات د ټولو د ناتو د متحدینو د ثبات لپاره مهم دی. د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم مرستیال بیا په افغانستان کې د بې ثباتۍ یو عامل په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه د قانونو استخراج بولي چې د ده په وینا له عوایدو یې ترهګر تمویلیږي. سرور دانش دا څرګندونې پرون په کابل کې په امنیت او ثبات د قانونو د غیر قانوني کیندنو اغیز تر نوم لاندې د اروپایي ټولنې او ولسي جرګې ګډې غونډې ته وکړې. په عین حال کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر د قانونو غیر قانوني کیندنه د جګړو او تاوتریخوالي لامل وباله او د افغانستان له حکومته یې وغوښتل چې د دغه کار مخنیوي ته لومړیتوب ورکړي. یوسف انزدرانی نور تفصیل وړاندې کوي.
د جمهوری ریاست دوه مرستیال وایي په هیواد کې د قانونو غیر قانوني او قاچاقي کیندنه د تورستي ډلو لپاره عایداتي سرچینه ګرځېدلې ده. سرور دانش د چهارشنبه پر ورځ په امنیت او ثبات د قانونو غیر قانوني کیندلو اغېز تر نوم لاندې د اروپایي ټولنې او ولسي جرګې ګډې غونډې ته وویل چې د هیواد امنیت د قانونو د غیر قانوني کیندلو له کبله له ګواښونو سره مخ دی. هغه وایي د ځینو هیوادونو او کورنیو زورواکو لاسوهنې په قراردادونو کې خنډونه او ځینې نور ستونزې په هیواد کې د قانونو قانوني کیندلو ته په لیوالتیا منفي اغېزې کړي.
متاسفانه معدن به یکی از منابع
دی ویل بد مرغه قانون د تورستي ډلو لپاره د جګړو د لګښت په سرچینو او عایداتو بدل شوی دی. په ټوله کې باید ویل شي چې نن ورځ د افغانستان امنیت د قانون لامل علی او بل سترګواک سره مخ دی.
با یک تهدید بزرگ دیگری ناشی از معدن مواجه است.
ښاغلی دانش کسان په دې برخه کې د افغان حکومت له هڅو خبر ورکړ، خو وی ویل تر هغه چې اداري فساد او ناامني وي په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني کیندلو مخنیوی نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او امریکا ولسمشرانو په دې وروستیو کې داسې موافقه وکړه چې له مخې امریکایي شرکتونه په افغانستان کې د قانونو او قیمتي ډبرو په ویستلو کې مرسته کوي. دواړو هیوادونو ټینګار کړی چې د قانونو کیندل د افغانستان له اقتصادي ودې او پراختیا سره مرسته کوي او په دواړو هیوادونو کې کاري فرصتونه رامنځته کوي. د ولسي جرګې د پریال ساتنې او طبیعي سرچینو اړوند کمیسیون د معلوماتو له مخې د افغانستان د ځمکې لاندې ذخیرې د 3 تریلیون ډالرو په اندازه اټکل شوي او هر کال د قانونو د غیر قانوني کیندلو څخه د افغانستان د عوایدو نږدې 25% اندازه د تروریستي ډلو او مافیایي کړیو لاسته لویږي. بلخوا په کابل کې میش د اروپایي ټولنې سفیر د قانونو غیر قانوني کیندل د جګړو او تاوتریخوالي سبب ګڼي. له افغان حکومت غواړي چې د مخنیوي لپاره یې هڅې وکړي. پیری مایډن چې په دې غونډه کې خبرې کولې په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني کیندلو څخه پر مخنیوي ټینګار وکړ، وایي په پیل کې باید په دغه سکتور کې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه پیل شي. دی وایي د قانونو غیر قانوني کیندل د قانونو د قانوني کیندلو مخنیوی کوي، ځکه په دې برخه کې یو منفي سیالي رامنځته کیږي. په داسې حال کې چې موږ له مخکې پوهیږو چې د قانونو غیر قانوني کیندل څومره خطرناک کار دی، څنګه کولی شو په دې برخه کې پانګونه جلب کړو؟ او دا مسله یو ټولیز ځواب ته اړتیا لري. بلخوا د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهان وایي د لازم وړتیاو نشټوالی، د قانون ایستلو لپاره د قانوني چوکاټ نشټون، د قانون اړوند قراردادونو کې ستونزې، او په دې وزارت کې د مدیریت کمزوروالی د دې سبب شوی چې د قانونو کیندل ستونزمن کړي. د هغې په وینا د امنیت او شفافیت نشټون او کمزورې خصوصي سکتور هغه نورې ستونزې دي چې په افغانستان کې د قانونو برخه اغېزمنه کړې ده.
وړاندې دغه رازاورې چې د افغانستان د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش دفتر وایي د اشورا لپاره په کابل کې د جوماتونو او تکیه خانو د امنیت د خوندیتوب لپاره 1500 ملکیان په وسلو سنبال شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د سهار بجې او 15 دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت سروان ته بخښ شو.
نیویارک بوک ریویو ورځپاڼې د افغانستان په اړه تر دې سرلیک لاندې څه چې پوځیان یې نشي سمولی د مشهور پاکستانی تحلیلګر احمد رشید مقاله خپره کړې ده. احمد رشید لیکي د ولسمشر جورج دبلیو بوش او ولسمشر باراک اوباما لپاره افغانستان یوازې جنگ و، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره دا یوازې هغه جنگ دی چې د نه غوښتل پکې ښکیل شي. د ورځپاڼې پر اساس ښاغلی ټرمپ له پیله نه غوښتل چې افغانستان ته نور امریکایي پوځیان واستوي، خو له واک ته رسېدو اته میاشتې وروسته یې پرېکړه وکړه. د نیویارک بوک ریویو ورځپاڼې د لیکوال په باور ولسمشر ټرمپ وهڅول شو چې افغانستان ته 3900 سرتیري واستوي. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو لپاره کوم مهال ویش نه ټاکل شوی، او دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جنگ د بوش او اوباما د دورو په پرتله زیات پیچلی شوی دی. د ورځپاڼې اشاره دې ته ده چې اوس په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ داعش او نورې ډلې هم پیدا شوې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د غونډې ترڅنګ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې دې مسئلې ته اشاره وکړه. ویل چې په افغانستان کې شل وسلوالې سختدریزې ډلې فعال دي. په نیویارک بوک ریویو ورځپاڼې کې احمد رشید همداراز د افغانستان ستونزو ته په اشاره لیکلي دا هیواد له یو شمیر کورنیو ګواښونو سره چې په سیاتیدو دي مخامخ دی، لکه تروریستي حمله، د طالبانو لاسته د سیمو لویدل، اقتصادي سقوط، فساد او داخلي سیاسي کړکیچ چې جګړمار او قومپال سیاستوال د ولسمشر اشرف غني حکومت له ستونزو سره مخامخ وي. د احمد رشید په باور تر دوغه ټولو ستر ګواښ سیمه ایز دی، ځکه چې د امریکایي جنرالانو، لویدیځو ډیپلوماتانو او افغان چارواکو په وینا چې له ده سره یې خبرې کړې، لږ تر لږه د سیمې درې هیوادونه یعنی پاکستان، ایران او روسیه اوس د طالبانو ملاتړ کوي. خو داسې ښکاري چې په واشنګټن کې چارواکي له دغو تهدیدونو زیات خبر نه دي. د بریتانیا چاپ میل ورځپاڼې د افغانستان د یوازینۍ والی د لرې کېدو او پر ځای د یوه نارینه د ټاکنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. میل ورځپاڼه وایي چارواکو وویل چې د دایکونډي والی معصومه مرادي له 2015 میلادي کال څخه چې والی وګمارل شوه، د مذهبي محافظه کارانو او سیاسي مخالفانو له سخت مخالفت سره مخامخ وه. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویندوی منیرې یوسفزاده وویل دا خبره تاییدوي چې میرمن مرادي د دایکونډي له ولایته لرې شوې ده. هغې د میرمن مرادي د لرې کېدو دلیل ونه وایه. ورځپاڼه وایي چې میرمن مرادي د ولسمشر غني له لورې ټاکل شوې وه، خو مخکې تر دې چې دا دایکونډي ته لاړه شي پر ضد اعتراضونه وشول.
ازادي رادیو اوري د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم مرستيال دفتر وایي چې د جماعتونو او تکه خانو د امنیت کمیسون د امنیتي ځواکونو ترڅنګ 1500 ملکان په وسلو او مهماتو مجهز کړي چې د محرم په ورځو کې په کابل کې د سلو جماعتونو او تکه خانو امنیت ټینګ کړي. د کسان د افغانستان د ملي امنیت شورا د نوې طرح پر اساس چې د مذهبي مراکز او د امنیت ټینګولو په هدف جوړ شوی ګمارل شوی دی. ملالای بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا د مذهبي مراکزو د امنیت ټینګولو په هدف جوړ شوی طرح له مخې د اشورا په ورځو کې د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره یو شمیر شیعه مذهبي د پولیسو ترڅنګ ګمارل شوی دی. د جمهوریت ریاست د دوهم مرستيال د مطبوعاتي دفتر د سلاکار په وینا د جماعتونو او تکه خانو د امنیت او د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره یو شمیر ملکی کسانو ته وسلې ورکړل شوی دی. محمد هدایت وایي د جماعتونو او تکه خانو د امنیت ټینګولو طرح اوس فعال ده.
صد مسجد و تکیه خانه که در واقع
دی وای سل جمعتون او تکیه خانه چې په کابل شهر کې په داسې ځایو کې موقعیت وو چې ورته لوړ امنیتي تهدیدونه وو. د هر مرکز لپاره په نظر کې نیول سوی چې 15 کسان وسلوال سي او د جمعات او تکیه خانو امنیت ونیسي. تر عاشورا مخکې شاوخوا 1500 کسان د کورنیو چارو وزارت ته معرفي سول. دوی اوس مهال په رسمي توګه د پولیسو په لیکو کې شامل سول. د جمهوری ریاست د دویم مرستیال د مطبوعاتي دفتر د سلاکار په وینا له پولیسو سره د دغو کسانو توپیر دا دی چې دا کسان د اسلامي مرکز د شورا لخوا د یوه تړون له مخې تعین سوي او د کورنیو چارو وزارت لخوا ګمارل سوي دي. شاغلی هدایت زیاته کړه دغو 1500 کسانو ته تر محرم مخکې د لنډې مودې نظامي زده کړې ورکړل سوي دي. محرم له مذهبي میاشتو څخه ګڼل کیږي چې د دې میاشتې په 10مه ورځ د اسلام د پیغمبر لمسی امام حسین له دو اویا یارانو سره په کربلا کې وژل سو او میلیونونه شیعه مذهبي هر کال په دې ورځ مراسم جوړوي. سږ کال د محرم 10مه د یک شنبه په ورځ ده. خو ولې داعش او طالبان پر شیعه مذهبو حمله کوي؟ طالبان چې سنی مذهبي دي د 1990 او 2000 لومړي کلونو پر مهال د شیعه افغانانو له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي او داعش په افغانستان کې له راپورته کېدو وروسته پر شیعه مذهبو حمله کړې دي. خو د جمهوري ریاست د دوهم مرستیال د مطبوعاتو د دفتر سلاکار محمد هدایت وایي
تحلیل ما این هست که اونا میخوایم این فرقه گرایی
ها زموش تحلیل داده چه دوی غواری هاگ مذهبی جگری چه پا سوریه، عراق، پاکستان، هند او یش میرنور و هیوادونو کستا افغانستان تراوری چوخ پل سیاسی اهداف ترلاسه کرده. خلانی کمرغ ده دوارو مذهبو پا پلوی افغانانو که ده ظرفیت نسته پا آخره که به دوی ناکام سی او پر اطلونکو کلونو که به نور هم ناکام سی ده دوی هدف ده افغانستان دولت ته ضربه رسول دی. ده جمهوری ریاست ده دویم مرستیال ده مطبوعاتو ده دفتر سلاکار و د جمعتون او تکیخانو د امنیت طرحه د امنیت شورا لخوا تصویب سوی ده او یوازې د شیعه مذهبو د مذهبي مراکزو پر امنیت ټینګار نه کوي، بلکې د ده په وینا دا طرحه د اهل سنت د اسلامي مرکزونو امنیت هم په پام کې نیسي.
د افغانستان ډېری ادارې په خپل وخت رسنیو ته معلومات نه ورکوي او په دې توګه اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون تر پښو لاندې کوي. دا خبره د افغانستان کې اطلاعات د لاسرسي د کمیسیون مشر پرون په کابل کې وکړه او وی ویل چې د افغانستان ډېرې ادارو هغه موارد په نظر کې نه دي نیولي چې د قانون له مخې په عملي کېدو مکلف ګڼل شوي دي. نور تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د افغانستان اکثره ادارې خلکو ته د معلوماتو په ورکولو کې ناکامه بللي او په دې اړه یې د پوهاوي د ورکولو یو میاشتنی کمپاین پیل کړ. د دغه کمیسیون مشر اکرام افضلی اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د دغه کمپاین هدف خلکو ته اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق او قانون په اړه پوهاوی وبالو.
کله چې قانون جوړیږي د قانون لپاره لازمه ده چې تطبیقي میکانیزم په پام کې ونیول شي او کله چې تطبیقي میکانیزم په پام کې نیول کیږي د هغه میکانیزم د پیاوړتیا لپاره او په عمل کې د کار کولو لپاره باید زمینه برابر شي. اما متاسفانه په دغه برخه کې حکومت پاتې راغلی.
ولسمشر غنی د 2014 میلادي کال په پای کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون توشیح کړ، خو انتقادونه دا دي چې د عملي کېدو لپاره ادارو مسؤلیت نه دی اخیستی. افغان حکومت د دغه قانون د سم تطبیق لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون هم جوړ کړی چې تیره میاشت د دغه قانون د تطبیق لپاره خپله ستراتیژي هم اعلان کړه. د دغه کمیسیون موندنې ښیي چې د چارو اداره، د کار او ټولنیزو چارو او د پوهنې وزارتونه د 24 هغو ادارو له ډلې څخه دي چې د قانون د تطبیق موارد یې په نظر کې نه دي نیولي. په همدې ډول کمیسیون د مالیې، کلیو پراختیا او د عامې روغتیا وزارتونه د معلوماتو ورکولو په برخه کې تر ټولو کامیاب وزارتونه وبلل. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ بیا اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د تطبیق کچه د اندېښنې وړ بولي او وایي چې خلک لا هم په دې برخه کې د محرومیت احساس کوي. د دغه بنسټ وروستۍ څېړنه ښیي اکثره افغانان د معلوماتو لرلو ته لیواله دي، خو په وړاندې یې پاملرنه نه کیږي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د عراق پارلمان له حکومت او غوښتل چې د کردستان کرکوک سیمې ته پوځیان واستوي. په بغداد کې د پارلمان رئیس وروسته تر دې دا غوښتنه وکړه چې د خپلواکۍ لپاره د کردستان د دوشنبې د ورځې د ټول پوښتنې نتیجه پرون اعلان شوه. د ټول پوښتنې له مخې نږدې 93% کې کردانو له دې سره موافقه وکړه چې کردستان د خپلواک شي. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د عراق پارلمان له صدراعظم حیدر علی بادی څخه وغوښتل
چې د کوردستان کرکوک سیمه ته پوجان واستوي او هلته د تیلو د زیرمو کنټرول ترلاسه کړي. په بغداد کې د چهارشنبه پر ورځ د پارلمان رئیس سلیم الجبوري وویل
علي الحكومه اعاده الحقول الشماليه في كركوك والمناطق
حکومت باید په شمال کې د کرکوک د تیلو زیرمې بیرته خپلې کړي، همداراز هغه سیمې چې اختلاف پرېښته ونیسي، او د تیلو فدرالي وزارت باید د دغو څارنه وکړي او واقع خپل کړي. هره ډله چې په سیمه کې نفوس لري هغه پرې نشتي چې مداخله وکړي. د عراق مرکزي پارلمان په پرونۍ غونډه کې دا پرېکړه هم وکړه چې د کردستان سرحد باید له بهر سره وتړل شي. د پارلمان تر اعلان وروسته اردن اعلان وکړ چې د کردستان اربیل او سلیمانیه شهرونو ته به د جمعې د ورځې د ماښام له شپږو بجو وروسته د اردن د شاهي هوایي چلند الوتکې خپلې الوتنې وځنډوي. دغه هوایي شرکت د اونۍ لس پروازه اربیل او درې هم سلیمانیه ته لرل. د عراق کردانو د دوشنبه په ورځ د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه وکړه چې نتیجه یې پرون د دې سربیره خپره شوه چې د عراق صدراعظم حیدر علي بادی خبرداری ورکړ چې نتیجه اعلان نه کړي. د کردستان د انتخاباتو او ټول پوښتنې د خپلواک کمیسیون مشر هندرین محمد نتیجه داسې اعلان کړه:
نسبت المشارکه 72.16%.
2.5% خلکو په ټول پوښتنه کې برخه واخیسته. د ټولو رایو شمیر 2,315,000 و 2.3% مثبت رایه ورکړی ده او 0.2% مخالفت کړی ده. د کردانو مشرانو د دوشنبه په ورځ ویلي وو چې دوی د عراق له مرکزي حکومت سره خبرو ته تیار دي. پرون د عراق صدراعظم حیدر علي بادی د کردانو د غوښتنې په ځواب کې وویل چې له کردانو سره د اساسي قانون په چوکاټ کې خبرې کېدای شي او کله به هم د ترسره شوې ټول پوښتنې د نتیجې پر سر خبرې ونه کړي.
او سم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په نوې ډیلي کې د هند له صدراعظم نریندرا مودي سره وګوري. د کابل پر هوایي ډګر له برید وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې افغانستان ته سفر ونه کړي. په کابل کې پرون د کابل په هوایي ډګر برید وشو. برید کوونکي څلور تنه وو چې ټول وژل شول. تمه ده د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن له خپل بنګالي سیال ټیم سره یو ورځنی لوبه وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د سوریه او عراق په اړه خبرې وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي چې د کردستان ټول پوښتنې اندېښمن کړی دی. باب کرکر د عراق الهورت لوزون ته وویل د عراق بې ثباتۍ ته اندېښنه لري. او د امریکا د متحدو ایالاتونو او روسیې فضایي ادارو موافقه وکړه چې د سپوږمۍ په مدار کې یو تمځای جوړ کړي. او دا هم د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه.
نوم مې معصوم جان معصومی دی. په لحال د افغانستان د علوم اکاډمۍ د ژورنالیزم انسټیټیوټ کې د علمي غړې په توګه وظیفه لرم.
زه چې راغلم تاسو په یو موضوع باندې کار کوه، له لرې داسې ښکارېږي چې ماشومانو ته کوم څه لیکئ، د دې په هکله معلومات راکولی سي؟
دا زما دویمه علمي څېړنیزه پروژه ده. د دې پروژې عنوان د افغانستان ټپي غږیزو او تصویري رسنیو کې د ماشومانو د خبرونه څېړنه ده. نو په دې
څنګه مو وختل تاسو ماشومانو ته کار وکړئ؟
یو خو دا موضوع زما لپاره ډیره جالبه ده، او بل د ژورنالیزم په ډګر کې رسنۍ او د ماشومانو لپاره کوم مواد کتابونه نشته. نو ماشومان ته باید لکه څنګه چې کورنۍ ډیره توجه کوي رسنۍ هم دا مسؤلیت لري.
نو زما لپاره پروژه تاسو مخ ته پرته ده کنه، په دې کې معلومات له کوم ځایه تاسو اخلي؟
دا څېړنیزه برخه هم لري، علمي برخه هم لري. دلته هغه مشهور رسنۍ چې په افغانستان کې فعالیت لري، کاغه دولتي رسنۍ دي، خصوصي رسنۍ دي، د ټولو رسنیو له مسؤلینو سره به زه ارتباط نیسم. هغوی دوی به له ما سره همکاري کوي، کوم خبرونه چې دوی په تېرو کالو کې نشر کړي دي خپرې کړي دي، دا هغوی هغه مثبت پیغام په دې څېړنه کې راوړل کېږي.
یعنی دا به تاسو د یو کتاب په بڼه چاپوي؟
او انشاءالله
بیا دا به د چا واکي آیا ار وګړي هرې کورنۍ ته رسیدلی سي؟
زیات کوشش کوم، نو کار اساسي پر کوم چې اساسي پر کوم د خپل ټولنې لپاره پر کوم، نه یوازې د خبريانو لپاره مرستندوی ده، بلکې دا کتاب کا چاپ شول دي هر کورنۍ غړای په دې مکالمه کې مطالعه کوي.
تاسو په نظر د دې کتاب په شروع کې څه بیا موضوع را ویلی چې د ماشوم لپاره او هغه څوک چې لولي دغه لپاره جالبي
د دوهم سفر کې چې دی کنه یو څوک کاغه د یو کوم ماشومان والدین وي ورور وي نو لوستلو ته حتمن جذب کوي لکه ماشومان له رسنیو سره یې اړیکې او د ماشومانو د خپرونو ژبه
ډېره مننه تاسو د بریا پیله
ډېره مننه تاسو نه هم
په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار سید سمیع عباس ته سپارم. عباس صاحب ښه راغلاست.